په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو د خبرونو ته مو زنور یاس نوري هرکلی کوم. پهل دې سات په خبرونو کو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یو نامه د هیواد له چارواکو غوښتي چې با ثبات او تلپاتې سولې ته د رسیدو د هڅو د یوې حیاتي برخې په توګه د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د پای ته رسولو او د ښځو د حقونو د لا خرابېدو د مخنیوي لپاره ګامونه پورته کړي. یو نامه دغه غوښتنه نن د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د نړیوالې ورځې د لمانځلو په مناسبت په یوه خبر پاڼه کې کړې ده. یو نامه افغانستان د نړۍ هغه هیواد یاد کړی چې له ښځو سره په تر ټولو لوړه کچه تاوتریخوالی پکې انکې په دې تفصیل وروسته په خبرونه کې اوري. د افغانستان د برېښنا شرکت وایي د کابل په ګډون اتلس ولایتونو ته له ازبکستان د وارداتي برېښنا بهیر بیرته عادي شوی دی. د شرکت نن په خپله ټویټر پاڼه کې ویلي چې دغو ولایتونو ته د برېښنا جریان وروسته له هغې پیل شو چې تېره شپه د ازبکستان د وارداتي برېښنا دوهم سرکټ بیرته فعال شو. د افغانستان د برېښنا شرکت چارواکو له دې مخکې ویلي وو چې ازبکستان له تېرو شاوخوا دونیو رئیس افغانستان ته وارداتي برېښنا سمنی مرا انکمه کړې. د چارواکو په خبره افغانستان له ازبکستان څخه 430 میگاواټه برېښنا واردوي چې هغه په دې موده کې 200 میگاواټو ته را اخته کړې وه. د هنګری صدر اعظم ویکتور اوربان پرون وویل د هیواد پارلمان به له ناتو سره د فنلند او سویډن د یو ځای کېدو د پریکړې تایید وکړي. ټاکل شوې ده چې دا دوه هیوادونه راتلونکي کال رسمن له ناتو سره یو ځای شي. تر اوسه د ناتو نورو غړو هیوادونو له دې سره موافقه کړې ده. یوازې هنګری او ترکیه لا پاتې وو چې دا پریکړه تایید کړي. ناتو د 2023 کال په لومړۍ غونډه کې د فنلند او سویډن د غړیتوب مسله په اجنډا کې شامله کړې ده. د اروپایي ټولنې د کډوالو د چارو وزیران نن په بروکسل کې د کډوالو پر مسلې خبرې کوي. دا غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې اروپا ته د کډوالو د ورتګ په شمیر کې زیاتوالی راغلی دی. د مهاجرت د نړیوال سازمان په وینا سږ کال تر اوسه د مدیترانې له لارې 4,000 کډوال اروپا ته اوښتي دي. دا شمیره پروسه کال 16,000 ته رسیده. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې له سریلانکا سره خپله لومړۍ ورځنۍ لوبه پیل کړې ده. افغانستان لوبډلې پچه ګټلې او د توپ وهنې پریکړه کړې ده. افغانستان لوبډلې تر اوسه په شپږ دیرشو اورونو کې د یو لوبغاړي په سوځېدو 196 منډې کړې دي. د افغانستان او سریلانکا ترمنځ د دریو یو ورځنۍ لوبو دا لړۍ د 2023 کال نړیوال جام د سوپر لیګ په دور کې ترسره کیږي. د سوپر لیګ د پړاو د سر اته ټیمونه مستقیم نړیوال جام ته وتلی شي. که افغانستان او سریلانکا په وړاندې په دې سریز کې دوه لوبې هم وګټي نړیوال جام ته یې د مستقیمو وتلو چانس زیاتیږي. د فوټبال په نړیوال جام کې د ایران د دوهمې لوبې په مهال نن بیا هم سیاسي مخالفتونو سورې غوړولې. ولویل سره د لوبې په پیل کې ایرانی لوبغاړو نن ملي سرود بدرګه کړ. په خپله لومړۍ لوبه کې چې له انګلستان سره شپږ د دو وړاند په وړاندې وبایلله ملي سرود نو ویله. یو شمېر حکومت پلوه کسانو لوبغالي ته د ننوتو پر مهال د ایران تر انقلاب مخکې بیرغونه له لیدونکو واخیستل او هغه کسان یې توهین کړل چې د ایران د اعتراض کوونکو شعارونه یې په کمیسونونو لیکلي وو. ښځه ژوند او آزادي د دواړو ټیمونو تر منځ لوبه روانه ده. تر اوسه 0-0 په مقابل کې. نن دغه راز په دې جام لوب کې درې نورې لوبې هم ترسره کیږي. کوربه هیواد قطر له سینګال سره، هالند له اکوادور سره او امریکا هم له انګلستان سره لوبې کوي. ازادي رادیو اوري او وړاندې په خبرونه کې افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یو نامه له طالبانو غوښتي چې د جنسیت پر بنسټ هر ډول تاوتریخوالی پای ته ورسوي. نن هم د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي نړیواله ورځ ده. اروپایي پارلمان هم په افغانستان کې د نجونو او ښځو سره د طالبانو اوسنی چلند جنسیتي تبعیض بللی دی.
There is a systematic deterioration.
دوی نجونې له ثانوي زده کړو بې برخې کړې، د ښځو په لباس، کار او سفرې بندیز لګولی.
په افغانستان کې د ښځو د روان وضعیت په اړه مو د ښځو د حقونو له یوې فعال سره هم مرکه کړې ده.
د نکاح نه نیولې تر د ښځې د مهر حق، د ښځې د میراث حق، د ښځې عزت، ژوند، حتی د تعلیم او د
پا په کندهار کې د شاتو د مچیو کاروباریان د تولید د زیاتوالي خبر ورکوي.
دا روحان کې شش کال مو دا درېم اصل کې شیدې چکوې.
د غراز د افغانستان او سریلانکا د کرکټ د ټیمونو له وروستي حاله به مو هم خبر کړل. خبرونه دوهمه نیمه کې ازادي او اوریدونکو ونیس خبرو پروګرام هم هیروي.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري است نوري د خپل تخنیکی همکار شفیق ایار په مرسته وړاندې کوم. راز د خبرونه لومړی موضوع ته په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یو نامه له طالبانو غوښتي چې د جنسیت پر بنسټ هر ډول تاوتریخوالی پای ته ورسوي. یو نامه نن په یو خبر پاڼه کې پر طالبانو غږ کړی چې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالی پای ته رسولو او د ښځو د حقونو د لا خرابېدو د مخنیوي لپاره سملاسي ګامونه پورته کړي. یو نامه د خبر پاڼه د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالی د له منځه وړلو د نړیوالې ورځې او د شپاړس ورځني کمپاین د پیل په مناسبت خبره کړې ده. نور به په دې رپورټ کې وورو.
د خوځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځوړو د نړیوال ورځ سره سم په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي سازولې له طالبانو غوښتي چې په دې هیواد کې د جنسیت پر بنسټ هر ډول تاوتریخوالی پای ته ورسوي. د یونامه لخوا په دې اړه ازادي راډیو ته رالېږل شوې خبر پاڼه کې لیکل شوې په افغانستان کې د خوځو د حقونو په نقص او محدودیدو سره انساني او اقتصادي ناورین لا پسې زیات شوی دی. د اعلامیه کې ملګرو ملتونو سازمان له طالبان غوښتي چې په افغانستان کې یوې تلپاتې سولې ته د رسیدو لپاره باید له ښځو سره د تاوتریخوالي د پای ته رسولو په برخه کې بې له ځنډه معنا لرونکي ګامونه پورته کړي. اعلامیه کې همدا ډول د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي دوام او د وخت په تیریدو سره د دې چارې پاتې کېدو اندېښنه ښودل شوې ده. د یونما په خبر پاڼه کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ د ښځو څانګې د استازي الیسون داویدیان له قوله لیکل شوی دوی ویني چې هر ورځ د نجونو او ښځو پر وړاندې د هغوی په کورونو کار او مزینو کې تاوتریخوالی د دې کېدو پر لور درومي. طالب وایندویانو تازه په دې اړه خپل نظر نه دی څرګند کړی خو له دې وړاندې ویلي په افغانستان کې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونو ترجمن دي، هغه چوکاټ چې طالبانو د خپل نوي واکمنۍ په 15 لومړنیو میاشتو کې تعریف کړی نه دی. په افغانستان کې پنجون او خوځو طالبانو د نویو بندیزونو په دوام دوی انجونی او خوځي خاري حمامونو عامه پارکونو او سرپټو کلپونو ته لټلو منه کړی دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سیاسي سازولې د اعلامیې په ورستیو کې د یونما د مشري روزا اوتانبای واله قوله لیکل شوی د افغان خوځو بنسټیز حقونه باید خوندي شي او د یو داسې چاپیریال د جوړېدو لپاره چې له هر ډول تاوتریخوالي پاک وي باید کوټلي ګامونه پورته شي. مرمن اوتان بای باز یاتوی د خوځو د حقونو خوندیتوب په افغانستان کې د ثبات سوکالۍ او تلپاتې سولې یو مهم لامل دی. د ملګرو ملتونو سازمان د سیاسي سازولۍ په اعلامیه کې دا هم ویل شوی چې دوی په افغانستان کې د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي د ځانمنو نجونو او ښځو بیلابیلو اړتیاو ته د ځواب ویلو لپاره هڅې وکړي. د ملګرو ملتونو سازمان د بشري مرستو د همغږي دفتر هم د جمعې په ورځ په خپل ټویټر پاڼه ولیکل د مرستندوی ښځو پرته د امیدوارو مېرمنو ماشومانو نجونو او ښځو سره به اړینې مرستې کول ستونزمن کار وي. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې ماموریت هم په خپل ټویټر پاڼه له ټولو غوښتي چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي او تبعیض له کمپاین سره یو ځای شي. اروپایي ټولنه وړاندې لیکي د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي په ورځ نړۍ نارنجي کیږي. د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي او نابرابرۍ د لمنځوړو نړیوال شپاړس ورځنی کمپاین پیلېږي او د ډسمبر په 10 چې د بشري حقونو نړیواله ورځ ده پای ته رسیږي.
د غرض ملګرو ملتونو د سرمنشي او د ملګرو ملتونو د ښځو د ادارې لخوا دغه کمپاین چې په 2013 میلادي کال پیل شوی هدف یې په نړۍ کې د ښځو او نجونو په وړاندې د تاوتریخوالي مخنیوی دی. دغه کمپاین همدارنګ په دې برخه کې د عامه پوهاوي د لوړولو د ملاتړ د زیاتوالي او د ننګونو په اړه بحثونو او حل لارو ته د فرصتونو برابرولو لپاره د یو نړیوال اقدام غوښتنه کوي. پاینال کې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرش پر ټولو حکومتونو غږ کړی چې د ښځو د حقونو د ټولو مدافع سازمانونو او خوځښتونو مالی ملاتړ وکړي. ګوتیرش ویلي باید په ګډه د ښځو د حقونو د ملاتړ لپاره غږ پورته کړو. په زغرده اعلان وکړو چې موږ ټول فیمینستان یعنی یا د ښځو د حقونو ملاتړ یو. د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د پای ته رسولو نړیواله ورځ داسې مهال منځل کیږي چې په افغانستان کې له شپږم ټولګي پورته نجونې له ښوونځي محرومي دي او ښځې له کار او ګڼو ټولنیزو فعالیتونو منع شوي. د ملګرو ملتونو او نورو بشري حقونو مدافع سازمانونو طالبان تورن کړي چې د ښځو په وړاندې له تاوتریخجن چلند کار اخلي او حقونه یې نه تامینوي. خو طالبان وایي د اسلام په چوکاټ کې ښځو ته ټول حقونه ورکول کیږي. په عین حال کې اروپایي پارلمان هم په افغانستان کې د نجونو او ښځو سره د طالبانو د اوسني چلند په اړه اندېښنه څرګنده کړې او هغه جنسیتي تبعیض بللی دی. د پارلمان پرون یو پریکړه لیک تصویب کړ چې پکې لنړیواله ټولنې غوښتل شوی چې غواړي له طالبانو سره تعامل وکړي، عادي ژوند ته د افغان جنو او خزو راګرځېدل او په زده کړو یې د بندیز پای ته رسول باید د خبرو اساسي شرط وي. د اروپای پارلمان په پرونی غونډه کې ډیر ویناوالو له خزو سره د طالبانو په چلن خورا سخت نیوکې وکړې. نور په دې راپور کې
اروپای پارلمان د پنځشنبه په ورځ په افغانستان کې د بشري حقوقو په ځانګړي ډول د افغان جنو خوځو د ناوړه وضعیت او په خونیزو مرکزونو د بریدونو په اړه یو پریکړه لیک تصویب کړ. په دې پریکړه لیک کې لیکل شوی واک تر طالبانو لبیا رسیدو وروسته اوس مهال د طالبانو تر حاکمیت لاندې د جنو خوځو د حقوقو په برخه کې ستر شاتک کیدای شي، جنسيتي اپارتایډ یا تبعیض وبلل شي. پریکړه لیک کې زیاته شوی طالبان باید ډاډ ورکړي چې خځې کولای شي په عامه ژوند کې فعال ونډه واخلي او تر خوایل نړیوال ټولنې هم غوښتنه شوی چې له طالبانو سرید تعامل په برخه کې دا مسأله باید د اساسي شرط په توګه مطرح وي. اروپایي پارلمان د طالبانو لخوا د جنونو په سانويز د کړو بندیز هم غندل او تری غوښت چې په خپل تیر ژوند عمل وکړي. له طالبانو مو په دې اړه و پختل خوایندویانو یې جواب رانه کړ، مګر لدی وړاندې بار بار ویلي په افغانستان کې د ټولو افغانانو حقونه خوندې دي. د اروپایي پارلمان په پرونی غونډه کې ویناوالو هم د جنونو خو پر وړاندې د طالبانو په کړونو خورا سختي لیوکه وکړي. د بحران د مدیریت لپاره د اروپایي ټولنې کمشنر جانز لینارچچ په دې ناسته کې وویل په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ راهیسې د خصوص حقونه په سیستماتیک ډول خراب شوی.
There is a systematic deterioration.
دوی جنې لسانه ویز د کو به برخه کړي د خزو په لباس کار او سفری بندیز لګولای، حتی امه پارکونو او جیمونو ته د ننوتو مخنی ولیدا. خزې د اقتصادي او ټولنیز ژوند لډیرو برخو څخه وستل شوې. د تاریخوالي او جبري ودونو څخه د خزو او جنونو د ساتنې لپاره سرپناه او میکانیزمونه لمنځه وړل شوی چې د جنسیت پر بنسټ د تاریخوالي د زیاتوالي د راپورونو سره سره د مرستې غوښتلو لپاره د خزو وړتیا په جدي توګه محدودوي.
په دې غونډه کې د اروپایي پارلمان د بهرنۍ اړیکو د کمیټې مرستیالي او د کرواسیا استازي ژلجان ازوکو هم په افغانستان کې د جنونو او خزو وضعیت مخ په خرابېدو او د اندېښنې وړ وباله.
لکه چې طالبان واک ته رسیدلي، دوی په ټولنه کې د خزو موقف له پامه غورځولی، له عامه ژوند یې لري کړی دي. د جنونو منځني ښوونځي تړلې او د خزو د سفر، کار او سیاسي مشارکت په ګډون د دوی د ازادۍ حق محدود کړی دی.
خدای روپای پارلمان په غونډه کې د آیرلند دوو استادو د نړیوال ټولنې لخوا له افغانانو سره په اوسنی چلن هم نیوکه وکړه. د آیرلند استاد کلر ډالی انتقاد وکړ چې ګنې نړیوال ټولنې افغانستان له پامه غورځولې.
د افغانستان لپاره مخرزول حل لار نه ده. هو موږ باید خپلې پولې پرانیزو او کډوال ومنو. هر ورځ د خلکو له ناهیلي کوونکو غوښتنو سره مخ کیږم، مګر موږ باید څومره کډوال ومنو؟ 1 میلیون، 2 میلیون، له هغو میلیونونو خلکو سره څه وکړو چې هلته پاتې دي؟
د اروپایي پارلمان په پرونی غونډه کې واک تر طالبانو له رسیدو وروسته معلوماتو ته د لاسرسي، د خبريالانو د خپلواکۍ په کمیدو او په مدني سازمانونو د فشار راوصل هم د اندېښنې وړ مسایل وبلل شول.
په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنۍ دوه رئیس پر افغان خزو په بیلابیلو برخو کې محدودیتونه لګول شوې. د دې محدودیتونو په لړ کې افغان جونې لزده کړو محرومې شوې. افغان خزي په زیاتره دولتي کارونو کې کار کولو منع شوې دي او دغه راز په دې وروستیو کې پارکونو او حمامونو ته په ورتګ هم بندیز لګول شوی دی. زما همکاري د خزو په وړاندې د تاریخوالي د نړیوالې ورځې په پلمه دا چې په افغانستان کې خزي اوس څه حالت لري، د خزو د حقونو له یوې فعالې ظریفه غفاري سره مرکه کړې ده او لومړی ترې پوښتلې چې ولې افغان میرمنې تل د تاریخوالي قرباني دي.
د افغانستان میرمنې او د دوی په وړاندې د تاریخوالي بحث کرا واخلو، راځي لدینې واخلو. کله چې پیو کور کې انجلې پیدا کیږي څومره خوشالۍ نه پکیږي. بدبختانه مونږ لا هم هغه ټولنه یو لا غشيبې نه چې مور او پلار په دې پوېږي چې په ډیرې کورنیو کې پاک سریت نفوس کې چې اولاد یې لور د لا غشيبې نه نیولې چې مور پیزوري یګی ترغه پوری چې یعنی د ماشوم ترزیګیدو پوری هم مرددی دعا کوي چې کېدای شي د زوی وي. او کله چې هغه لور پیدا شي دا هغه ماشوم ته بیا لوینه، بیا چې کله هم لږ ځوان شي بیا د ظالم ورونو هغه ورونو چې دا وین د وینه او د میراث پاغه کې لپلار نه ظلم او خشونت ورته نقل شوی، هغه ورته برخه کې رسیږي. بیا غزینه کچیری نیکبخت وی واده وشی لیو خسړای سره خو خو کنینو ک پلاټری ک لک دیری ودونه چ په افغانستان کې کیږي ورته ووزی هل ته بیا لور نورې تو تاریخوالی خو دغه غټولنیز غټولی زاغیدی بیا رازودی ته چې په افغانستان کې متاسفانه سربیره پر دې چې افغانستان یو اسلامي هیواد دی سربیره پر دې چې هر یو نظام هر یو قانون چې راځي د اسلامي نظام او قانون په نوم هغه ته حاکمیږي خو متاسفانه مونږ غي اسلامي حدود هم ناقو د افغانستان د نکاح ننیولې تر د خزي د مهر حق د خزي د میراث حق د خزي عزت جوان حتی د تعلیم او د هغه لمړنۍ اسانتیا او حق چې صحیح او طيب کې اشاره کولای
شي. تاسو اشاره وکړه چې یو انجلۍ چې په افغان کورنۍ کې پیدا شي لامه پایل تر پایا تاریخوال سره مخ وي. تاسو یو افغان استي په یو کورنۍ کې یو افغان کورنۍ کې زیږیدلی استي. تاسو شخصي کې د خپل یو تاریخوال کیسه لري چې تاسو هیڅ کله نه هیریږي کړته یو کوي.
زما یو له ډیرو دردونکو کیسو نه دا د کله چې ز شپکلانوم پینځنی مشپاک په همدغه وختو کې زما د پلارجان ډیر شمیر انډیوالان راغلي ول کور کې دا غلي دوت او دوی ټول په میلمستون کې میهمانخانه کې سره ناس ول د چای وخت شو زید یو هغه شومې په صفات چې زما ډیره خوښیده چې مشرانو سره کېنم دا وی خبري واورم او یا هم هغه انټریکشن ورسره ولرم ما هډیره غوښته چې د کوټې ته لاړ شم او کېنم ورسره وغږیږم نو دلته زما کشر ورور چې ما نه دونیم کال کشر دی هغه غوښته چې دغه د چای او د شیرینی او ترموز او د شیان نه نه باسي د پتنوس او ګلاسونه د کوټې ته نه باسي نو ما په همدغه بهانه چې یعنی زه دې سره کومک کوم هڅه مې وکړه چې د کوټې ته نه نوزم د ګلاسونو پتنوس مې پلاس و کوټې ته نوتم چې یو ناڅاپه لشانه یو لاس د اوګي کې مې هغه شو وې درولم نو راغلم دې بیل کوټې ته د لاس مې د مورجانې و مورجانه مې ور درولم کله مې چې ورنو پختلو چې ولې ماته وې چې په افغانه ټولنه کې تو سپیغل انجلی مون کور کې دریغه گیو په دری کې راته وې چې ال دختر جوان دختر هستی او چې کلش مردا ششتن د اجازه نشته هغه طولنی هغه دا نه دی چې تال تلار شي لغوي سره کین نو یو شپکلن ماشوم مې لپاره دغه سی او تجربه سوچ کوم چې ډیر تاریخ کېدونکې شي او دا هغه تجربه دا هغه خاطره ده چې زما هیڅ کله هم نه یادی نه یریږي او نه کولای شم چې هیریږي.
د خزو ده حقونو فعال ظریفه غفاری و
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
او اوس به هم د ورزش دنیا ته مخه کړو. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم له سریلانکا سره هم د شبه لوبه کوي. زما همکار احمد شبر دلته په سټډیو کې دی، لوبه له نږدې تعقیب کړې ده. لوبه څه ډول روانه ده شبر صاحب؟
نوری صاحب، تر دې دمه پورې نه دېرش وره شوي دي. افغانستان 211 منډې کړې دي، دوه لوبغاړې له لاسه ورکړې دي. افغانستان ډېر برلاسه ښکاري.
یعنی د مخکنیو لوبو ته په پام سره چې اوس د افغانستان یو لوبغاړی سوځېدلی دی، فکر کوي چې ډېر لوبغاړی وبخي، یعنی ښه مخته ځي
افغانستان ډېر، ځکه چې لس وره لري او اته لوبغاړی ورته پاتې دي. او په دغه میدان باندې چې په سریلانکا کې دا لوبه روانه ده، د اوسط حساب باندې تر 280 ډېرې منډې په یو ورځنۍ لوبه کې ندي شوې. نو افغانستان داسې ښکاري چې تر 300 باندې ډېرې منډې جوړې کړي چې د سریلانکا لپاره به ډېره سخته وي چې دا پوره کړي.
د افغانستان لپاره دغه لوبه څومره مهمه ده؟
د لوبو ته د سوپر لیگ لوبي وای، او د افغانستان لپاره د اهمیت لري ک چرته افغانستان له سریلانکا سره درې لوبي کوي. ک چرته دغه لړۍ افغانستان وګټي، افغانستان به د 2023 کال د کرکټ د یو ورځنیو لوبو نړیوال جام ته مستقیمه لار پیدا کړي.
هم مهال د افغانستان او د سریلانکا د کرکټ ټیمونو ترمنز مو د فوتبال سیالي هم په قطر کې د جام پیل شوې دي او نن هم لمړنۍ لوبه د ایران او د ویلز ترمنز پیل شوې ده. لوبه
دا لوبه تر اوسه پورې مساوي روانه ده او یو بدلون پکې دا راغلی دی چې د ویلز لوبغاړي هغه ګول کیپر سور کارت واخیست او ایران دوه ځلې د ویلز پایه ووهله د ګول خو ګولې ونه کړ. د ایران لپاره ډیره مهمه ده چې چرته ایران دا لوبه بایلي ممکن له ګروپ اوټ شي.
ایران په مخنی لوبه کې د ایران لوبغاړو کله چې میدان ته راننوتلو د ملي سرود په محلې ملي سرودونه وای
دازل ملي سرود وای خو بیا هم د میدان د باندې شخړې رامنځته شوې. هغه لوبغاړي چې د ایران د پاچا د وخت بیرغونه هغه لیدون کې چې د پاچا د وخت بیرغونه ورسره و د هغه ممانعت شو چې سټډیوم ته ننوسي ځکه د حکومت په لور کسان د سټډیوم په خوله کې ولاړ وو. خو جنو کسانو د حکومت په ضد باندې هغه د اعتراض کوونکو شعارونه بدرګه کول چې شزه او ازادي پکې یادې شي.
ډیر مننه احمد شیبرس. البته د یادونې وړ بولو چې نور لوبي هم نن په پام کې دي. کوربه قطر له سنګال سره لوبيږي، هالند له اکوادور سره، امریکا هم له انګلستان سره.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د سره سلیب نړیواله کمیټه وایي په افغانستان کې د 15 کلونو کم عمر ماشومانو کې د سینه بغل او خرځواکۍ پیښې د تیر کال په پرتله زیاتې شوې. دغه کمیټې نن د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره ویلي چې تیر میلادي کال کې په ټول افغانستان کې د خرځواکۍ 3000 پیښې ثبت شوې وې چې سږ کال دغه پیښې 3000 ته هم پورته شوې دي. په عین حال کې د طالبانو حکومت د عامه روغتیا وزارت چارواکي هم د سینه بغل یا نمونیا د پیښو د زیاتوالي خبره مني او وایي د ژمي په راتګ سره تیرو کلونو کې هم د دا ډول پیښو ګراف زیات شوی او سږ کال هم دا ګراف زیات شوی دی.
خاطره د کابل ښار په وچنډه کې ژوند کوي. دغه 25 کلنه مېرمن چې د څلور اولادونو مور ده له ازادي راډیو سره په خبرو کې د ژوند له سختو شیبو کیسې کوي. نو موړی وی له تیرو شلو ورځو راهیسې 15 کلنه لور سمیا سینو بغل ده او د درملو د اخیستو توانی نه لري. خاطره وی دا خاوند چې په تیر جمهوریت نظام کې دند درلودي اوس وزګار دی او د خپل ژوند شپې ورځي په سختۍ تیروي.
زما دوه لورګانې سورځي کېږي، ډیر زیاتې ټوخيږي، نفس یې بند بند کېږي، سینه بغل شوې دي. باور کوي یو شی په هم دوی آرامه نه د تیر کړی او درمل می هم ورته نه دی اخیستي. د دې لپاره چې توانې نه لرم ډاکټر تمین دی بولی ترسو سم معاینات وشي.
ایواز خاطره نه ده چې د حالت سره مخ ده. خای دې په څیر په زورګونو میرمنې ویچي له ورته حالت نه شکایت لري. دا په داسې حال کې ده چې د سر صلیب نړیوالې کمیټې یا ICRC تازه په افغانستان کې ل 15 کلنه کم عمر ماشومان کې د سینو بغل او خوارځواکۍ د پیښو د زیاتیدو اندېښنې خولې. د کمیټې د پنځشنبه په ورځ ناوخته د خبر پاڼې په خبرولو سره ویلي چې د خوارځواکۍ د پیښو شمیر چې تیر 2023 کال کې 3000 و سږ 2023 کال تر همدغه مودې د غشمیر اندریش په 3000 پیښو ته لوړ شوی. په خبر پاڼې کې ویل شوی چې د سینو بغل یا نمونیا په پیښو کې د تیر کال په پرتله 55 سلنه زیاتوالی راغلی. په دغه خبر پاڼې کې د سینو بغل د پیښو د تیر کال شمیر او فیصدی نه دا وړاندې شوی. له دې سره خو کې د طالبانو حکومت د عامه روغتیا وزارت هم په افغانستان کې د سینو بغل د پیښو د زیاتیدو خبره مني. د دې وزارت ویان شرافت زمان د جمی پورس ازادي راډیو ته وویل چې د جمی پراتک سره په ماشومانو کې د غناروغي پراخیږي.
د سینه بغل نمونه چې کوم واقعیت موږ د تیر دریو کالو په لاس باندې لرو نسبت تیر دوو کالو ته سکل واقعیت یو څل وړ دی او د هغه غندازه زیاته شوې ده. دا چې د ژمي موسم را روان دی شاید واقعیت نور هم زیات شي. په دغه مرغونو کې چې سکل موږ سره رجستر شوی دی او روغتي مراکز ته مراجعه کړی ده په دې کې د هغه ماشومان چې د 15 کال څخه کم عمر لري د غوي اغه اندازه او شمیره په کې لوړه ده نسبت لویانو ته. د غیر ترڅنګ هغه ماشومان چې په ملټریشن یا په سوې تغذیه اخته دي یا هغه ماشومان چې د شری سره په نږدې کې مخسیوي وي هغه د سینه بغل نمونیا سره په اسانۍ سره مخ کېدل.
دا په داسې حال کې چې نړیوالو بشري او روغتيایي سازمانونو روان ژمي په افغانستان کې د ګڼ شمیر افغانانو په ځانګړي ډول ماشومان لپاره سخت او د نخنی وړ خودلای وو. هم حال د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږي ادارې یا اوچا هم په افغانستان کې د خوارځواکۍ او نورو بشري ستونزو په اړه اندېښنه خودلې دي او دروان حالت د کابو کولو لپاره د نړیوالو بیړنیو مرستو غوښتنه کړې ده.
په کندهار کې د کرنې او مالداری ریاست چارواکي او د شاتو د مچیو کاروباریان وایي روانو څو میاشتو کې په دې ولایت کې د شاتو د مچیو تولید زیات شوی دی. که څه هم په دې ولایت کې له شپیتو فارمونو څخه د وچکالۍ، اقتصادي ستونزو او نورو لاملونو له امله تقریبا څلوېښت فارمونه تړل شوي، خو شل یې تر اوسه پورې فعالیت کوي.
دا په کندهار کې د دن ولسوالۍ هغه سیمه ده چې د کندهار د نورو سیمو په پرتله ډیر د شاتو د مچیو د روزنی فارمونه لري. د سمیع الله او عبدالملک په نومونو دلته د شاتو د یو فارم کارکوونکي وایي سږ کال یې د ریحانو د ګل د شاتو تولید زیات شوی او دا درېیم ځل دی چې په دې یوه کال کې له دې فارم څخه شات ټولوي.
سږ کال مو د درې میاشت کېږي کلن چې ریحان ته مو مچۍ ایښې دي. سږ کال مو په دغه فارم څخه دا درېیم واره د ریحانو شات کشي ده چې موږ کوو. د نورو کلو په پرتله سږ کال الحمدلله ډېر ښه دي. نور کلونه به موږ په ریحانو کې یو یوه شات کشي کوله. سږ کال مو الحمدلله دا درېیم شات کشي ده په دغه فارم کې.
ما نوم سمیع الله دی. دا مردا یو کسل تور ته ولاړی کارګر مسلکه هغه ورې را فرمان چکوي بالا بج کسه په برس وي مجبس گاډی ته چوال ته وړو بالا بس دغه ته چو ماشين ته بیا ماشين سر خو بالا ماشين په زیری بیا د اصل زنی باس.
په کندهار کې د ریحانو فصل پراټولې دودی خو زیاتی کرکیلې په دغه ولایت کې د ته زمينه برابر کړی چې د شاتو په تولید کې هم د پام وړ زیاتوالی راولي. د شاتو د مچوي د یو فارم مسول عبدالباری وای لڅو کلونو ورسته یو ځل بیا د شاتو تولید ډیر سوی او لخپل دی فارم څخه شاوخوا 1500 کیلوګرام شاتر لاسه کړی.
نو شش کال 1500 دغه مچمچي زلغم دا روحان کی شش کال مو دا درې ما سر کشي دي چکوې د نو کلو پر تل شش کال دا بارانو نو وسو په داخیر کې دا روحان شس ول نو په دې کې اصل پیدا سول. څو کال مخکې خو اصل ګسره نه و په دا وچکلی کې اته کال مخکې مر شیر سرخ کې دا سی اصل کشي وکړ دا اصل متولید کړ. شش کال داغه کار په پرتله داغه سیاسل چې بیا ان شاء الله په جهان کې دا سیاسل څوک نه لري. دا درې ماسر کشر چې موږ یې کوو تقریبا 1500 کیلو شات کړی.
د کندهار د کرنې او مالداری د ترویج مدیر محمود الله نوري وای په دغه ولایت کې لڅلویر څخه زیات د موچوي فارمونه د تیرو جګړو او وچکالۍ لامل لمنځتللی و. خو په وینا یې سش کال له شلو فارمونو څخه چې زر صندوقه موچوي پکې ساتل کیږي 15000 کیلوګرام شات تولید شوی. د نوموړي په وینا تیر کال د شمیر 2000 تر رسیدي.
تیر کال کې په کندهار کې د شپته فارمونه وو او ستغه د تیرو جنگو وچکالې د وجه یو څه فارمونه کم شوی. تقریبا شل یوش فارمونه اوس په کندهار کې شته دي. دغه فارمونه سخت کال په دغه فارمونه سخت کال د 15000 کیلوګرام په شاوخوا کې شت تولید کړی دی چې دغه دیم همدا اوس څلوره محصول کشي د ریحان د ګل نه کوو. نو د تیرو کالونو په نسبت باندې د دې اوس فارمونه نور مخ په زیاتېدو دي. خلک غوښتنه کوي چې فارمونه جوړ کړي.
زوزان، زیره، انار او ریحان په کندهار کې د شاتو د تولید ګلان دي. لدی جملې د ریحانو د ګل څخه په لاس راغلي شات په بازار کې ځانګړی نوم لري او به هم نور شاتو ته زیاته ده. دغه شات د کورنوي بازارونو ترڅنګ یو شمیر گاونډي هیوادونو ته هم صادریږي.
ستاسو لا پیغامونو.
السلام علیکم. درقب ته ولسوالۍ د تخاب ولایت نن تماس لیولای دی. دغه پیغام دی پاره ماجستر از ټول بیان خپل نمان لیکي او یا خپل ځامن نشي بنائل سکي. غریبانان او مسکینان ټول پات دي او څوک پښتنه هم نه کوي. دا ماجستر باید غریبانان ترځي باید غریبانان تور کوي. د غریب حق معلوم شي. د غریب حق تور کوي ولې دا ظلم کوي. دا باید هر یو حق او اقدار تور کوي. نو دا پیغام دی کاربان د خپل ځامن لیکي او که بایان انجنران دا ول حساب دوډی ور کې خپل نوخانو کې څه نه وي په ځامن په نوښتا کې بس خلاص. غریب نن یې صاحب مجلسه کې نه شامل وي. غریبانو خو په غورونو کې پاتې دي. ټول مسکینان تاسو کې زغ نه اوري. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ما زغ زو په چارواکو پورې ورسېږي. سلام
السلام علیکم. زه د ننګرهار ولایت د پچیرګام له سلام محب الله پیغام د تا پریږدم. نو زما دغه پوښتنه ده چې د دلته چې کومې مستره چې دا په بیوزلو نه ویشل کېږي نو باید چې اول غریب ته مستحق وروپېژندل شي نو بیا دا په بیوزلو ته وویشل شي. مننه.
مننه علي ولسوالۍ نه ما دا ازادي راډیو څخه ما پیغام تر لوړ پورو چارواکو ورسی دغه مرستې چې کومې نه د علي ولسوالۍ ته راځي هغه خوار او غریب ته نه رسېږي. هغه کسان ته ورکول کېږي چې ښه موټر ولري ښه پیسې ولري یا ګرد مولیان صاحبان پسې ګرځي و خوار غریب کورو ته نه راځي. دا چاته راځي چې ښه موټر ولري ښه غوښه ورته پخ کړي او ښه میلمستیا ورته کړي. هغه نشته چې نور خواران نو زما د نور پورو چارواکو دا هیله ده چې دا غریبانان ته سره یو کومک وکړي د ماښام وړه نه لري. د الله په امان.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. د برخې کې د ازادي رادیو ستاسو د اوریدونکو ستاسو او اوریدونکو ځانګړې خبرونه مه هېروي. خو تر دې مخکې یو ځل بیا پام وکړئ د دې سات د خبرونو لنډیسته. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویو ماموریت یو نامه د هیواد له چارواکو غوښتي چې یو باثبات او تلپاتې سولې ته درسي. دوی د هڅو د یوې حیاتي برخې په توګه د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د پای ته رسولو او د ښځو د حقونو د لا خرابېدو د مخنیوي لپاره ګامونه پورته کړي. یو نامه دغه غوښتنه نن د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د نړیوالې ورځې د لمانځلو په مناسبت په یو خبر پاڼه کې کړې ده. یو نامه افغانستان د نړۍ هغه هیواد یاد کړی چې له ښځو سره په تر ټولو لوړه کچه پکې تاوتریخوالی کېږي. نن له دې ورځې سره هم مهاله په نړۍ کې د ښځو او نجونو په وړاندې د تاوتریخوالي د پای ته رسېدو لپاره د فعالیتونو د یو موټی کېدو په نوم شپاړس ورځنی کمپاین هم پیلېږي چې د ډسمبر تر لسمې د بشري حقونو تر نړیوالې ورځې پورې به دوام کوي. پاینال کې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتیرش پر ټولو حکومتونو غږ کړی چې د ښځو د حقونو د ټولو مدافع سازمانونو او خوځښتونو مالی ملاتړ وکړي. ګوتیرش ویل باید په ګډه د ښځو د حقونو د ملاتړ لپاره غږ پورته کړو. په زغرده اعلان کړو چې موږ ټول فیمینستان یا د ښځو د حقونو ملاتړ یو. د افغانستان برېښنا شرکت وایي د کابل په ګډون اتلسو ولایتونو ته له ازبکستانه د وارداتي برېښنا بهیر بیرته عادي شوی دی. د شرکت نن په خپل ټویټر پاڼه کې ویلي چې دغه ولایتونو ته د برېښنا جریان ورسره له هغې پیل شو چې تیر شپه د ازبکستان د وارداتي برېښنا دوهم سرکټ بیرته فعال شو. د افغانستان د برېښنا شرکت چارواکو له دې مخکې ویلي چې ازبکستان له تیر شاوخوا دوه نیو رئیس افغانستان ته واردونکو برېښنا سمه نیمره کمه کړې وه. د چارواکو په خبره افغانستان له ازبکستان څخه 420 میگا واټه برېښنا واردوي چې هغه په دې موده کې 200 میگا واټو ته را اخته کړې وه. د هنګری صدر اعظم ویکتور اوربان پرون ویل د هیواد پارلمان به له ناتو سره د فنلند او سویډن د یو ځای کېدو د پریکړې تایید وکړي. ټاکل شوی چې دا دواړه هیوادونه راتلونکې اونۍ رسمن له ناتو سره یو ځای شي. تر اوسه د ناتو نورو غړو هیوادونو له دې سره موافقه کړې ده. یوازې هنګری او ترکیه لا پاتې وو چې دا پریکړه تایید کړي. ناتو د 2023 کال په لومړۍ غونډه کې د فنلند او سویډن د غړیتوب مسله په اجنډا کې شامله کړې ده. د اروپایي ټولنې د کډوالو د چارو وزیران په بروکسل کې د کډوالو پر مسلې خبرې کوي. دا غونډه داسې مهال جوړیږي چې اروپا ته د کډوالو د ورتګ په شمیر کې زیاتوالی راغلی دی. د مهاجرت د نړیوال سازمان یا IOM په وینا سږ کال تر اوسه د مدیترانې له لارې 4,000 کډوال اروپا ته اوښتلي. دا شمېره پروسه کال 18,000 ته رسېده. او د سپورت له نړۍ د افغانستان د کرکټ ملي ټیم له سریلانکا سره خپله لومړۍ ورځنۍ لوبه پیل کړې ده. لوبه اوس هم روانه ده. د افغانستان لوبډلې تر اوسه په درسل وختم اور کې د درې لوبغاړو په سوځیدو 240 منډې کړې دي. د افغانستان او سریلانکا ترمنځ د دریو یو ورځنۍ لوبو دا لړۍ د 2023 کال نړیوال جام د سوپر لیګ په دور کې ترسره کیږي. د سوپر لیګ د پړاو د سر اته ټیمونه مستقیم نړیوال جام ته وتلی شي. که افغانستان د سریلانکا په وړاندې په دې سریز کې دوه لوبې هم وګټي نو نړیوال جام ته ورتګ تر ډیره کره کیږي، ځکه مخکې د سوپر لیګ له 12 لوبو 10 ګټلې دي. او د فوټبال د 2022 کال نړیوال جام سیالیو په نننۍ لومړنۍ لوبه د ایران او ویلز ترمنځ و چې ایران ویلز ته د دوه ګولونو په ورکولو سره دا لوبه وګټله. بل سیالی د کوربا قطر او سنګال ترمنځ د لهغه وروسته هالند او اکوادور د میدان ډګر تر اوځي او امریکا به هم له انګلستان سره لوبیږي. پرون هم څلور سیالي وشوي، برازیل سربیا ته 2-0 په مقابل کې ماته ورکړه، پرتګال 3-2 په غانا بریالی شو، اوروګوای له جنوبي کوریا سره 0-0 په وړاندې مساوي شو، خو سویس بیا کامرون ته 1-0 ماته ورکړه.
آزادی او اوریدونکی
د آزادی او اوریدونکی پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوی بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هر کله کوم. په دې اونۍ کې هم اوریدونکو پر بیلابیلو مسلو پیغامونه راته پریخي، د مرستو لوي شانې ولې د ټلیفوني سیستمونو تر ستونزو او د غراز یو شمیر نورو ټولنیزو ستونزو او نخوالو پاړه. تیره اونۍ د نومبر په 14 د ملګرو ملتونو لخوا د زغم نړیواله ورځ ولمانځل شوه. زغم د یوې سولییزې ټولنې لپاره ډیر مهم بلل کیږي او د تاوتریخوالي د لمنځتلو لامل هم کیږي. په افغانستان کې بیا زغم ډیر کم دی، یا خلک ډیر کم کولای شي چې خپل احساسات کابو کړي. په همدې اړه موږ له یو ارواپو سره هم غږېدلې یو، خو راځئ په پیل کې د اوریدونکو پیغامونه واورو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خدا آزادی ریڈیو ٹول اور کارکون کو سلام وړاندې کوم. محمد اسلام ہمت د نیمروز ل دلارام ولسوالۍ تاسره په تماس کیم. د دامرست پر برابر می ورو یو خبر درته کوله چې د غمرست چې کومي راځي د مسکینانو او مستحقو په نامه د یوی مستحق کورنۍ تم نه ورکول کیږي، او یوازې پر هغه کورنۍ چې واسطې لري په دولت کې خپل کسان لري هغه کسان ته ورکول کیږي. دلته زموږ په منطقه کې د دلارام د کلاګي په نامه یو منطقه ده، زه د خلک پیژنم چې هغه یو سړی ته د ملک په نامه 40 کاټه ورکړل شوی دی، او هغه بیا دغه ملک بیا دغه کاټونه ټول خپل قریبانو ته ورکوي. نو دغه مشکل دی، او غوښتنه مو دا ده چې دغه کسانو څخه د دغه مرستو دغه پروسه چې د دغه کسانو د لاسه راوځي، دا ډول ویش د عادلانه نه دی او دا هیڅکله مستحق کسانو ته نه رسي.
وحدت پال خبرې کوم، نورستان ولایت نه. دغه نړیوالو لخوا چې کوم مرسته ترسره کیږي، متاسفانه په افغانستان کې دغه مرستو د توزیعاتو په برخه کې ډیر زیات شکایت او ګلی خلک دغه د مرستو په اړه کوي. نو متاسفانه تر اوسه پورې یو داسې میکانیزم نه دی جوړ شوی چې دغه مرستې په شفاف ډول باندې هغه وړ مستحقینو باندې توزیع شي. نو زما په نظر باندې د دې لپاره زه یو طرحه لرم. هغه طرحه او نظر زما دا دی چې دغه مرسته چې ورکول کیږي د کلي هغه کم ملکان یا د کلي شورا چې کم مرز دي، نو باید هغوی سره په مشورې او د ملا امامانو سره په مشورې باندې باید هغه کم مستحقین او بېوزله خلک دي هغوی باید په لومړي قدم کې هغوی ته باید دغه مرسته ورکولی شي، او چې کوم خلک مطلب دغه مرستو نه برخوداره کیږي هغوی دې باید په کمپیوټر کې هغوی نمونه ثبت شي. دې نه یعنی کله چې هغوی ته هغه مرستې ورکولی شي او هغوی نمونه ثبت شي، نو هغه نه وروسته چې کوم خلک پاتې دي باید هغوی ته ورکړی شي. یعنی داسې تدریجي ډول سره، یعنی داسې په یو قدم کې په یو ځل سره زه فکر نه کوم چې دغه ټول مرستې ټول خلکو ته ورسیږي، ځکه چې هغه د بېوزلو خلکو تعداد ډېر وي او مرسته امکانات یا هغه کم وي. نو ځکه اول قدم کې، یعنی اول ځل چې مرسته کیږي په اول قدم کې هغه یو تعداد خلکو ته ورکولی شي، او په دوم قدم کې چې کوم خلک محروم دي هغوی دې ورکړی شي. همداسې په تدریجي ډول سره باید دغه مرسته همداسې ټولو ته ورسیږي. نو متاسفانه دلته شکایتونه ډیر زیات دي، واقعا چې دغه شکایتونه پر ځای شکایتونه دي، ځکه چې د موسسه کې چې کوم خلک کار کوي هغه خپل هغه افراد و خپل هغه کورنۍ هغوی نمونه لیکي، او کوم دغه حکومتي چارواکي بعضی هغوی هم خپل هغه افراد هغوی ته لومړیتوب ورکوي، او هغه کوم بېوصل او هغه اصل مستحقین چې دي هغوی همداسې محرومه پاتې وي.
السلام علیکم د آزادی رادیو کارکونکو ته ټول ته سلامونه وایم. زه د غزنی ولایت د اندړو د ولسوالی یم. دا کوم مرستې کیږي؟ دا مرستې ټولې مستحق و کسان و تنه رسیگی پو کلی پو جماعتو که بدیوی جنجالو نراجل کلی دی طول دی وایستی خلگو تورکیگی نو دی ما خواهش داده سی دمرستی یو مخبیلومون بندیسی دیر سخت پساتون جنجالی کور پو کوری بدی را روانه کلید راجوله کلی طول دی وایستی خلگو تورکیگی مستحق کسان پاتی لکت و سلام دی خدای پامان.
السلام علیکم، زه نظر محمد د کندهار ولایت له پنجوای ولسوالۍ څخه مې دغه ساز سره دغه پیغام شریک کړی دی چې طالبان د خلکو حقوقو ته پام نه کوي او خلک خپل پر سر ډبوي. د اعتدار نظام خلکو ته تکلیفات او مشکلات جوړوي. زموږ د ازادي راډیو څخه دا غوښتنه ده چې دغه مشکلات دته د لوړپوړو چارواکو پورې ورسېږي چې خلکو ته ازار او مشکلات جوړ نه کړي او اوس پر چکپاینو باندې له خلکو څخه پیسې هم اخلي.
سلامونه علیکم هیلې د ازادي راډیو اور دن کو کار کون کو تھا بعد سلامہ زمک دا پیغام دے چی طالبان دولت مولت نشی جوڑا والے ہر سے بس نندا کار کو نندا کار کو وقت پتے رو دے دا خلق دولت کے نمڑو شو پلیاز دو خدا پلیاز دو قرآن دولت دسی کا دولت دے جوڑے بہ دول دے دے دا ٹول سرو نہ کل کی ہاں چی نظام جوڑی فوجان خو اختم اختن پری دی سرو نہ بہ ٹول دے یو سر نہ ماشین شی نو بعد سلام جدی اقدام کرنے کی جوڑے نو بعد وقت نور ور نکل شی زکہ جی ڈیر وقت تیر شو یو نیم کال نن سبا پورا کی گی دا سر رقم دولت دے ولیاز دے خدا دولت کے نہ خلق مڑ شو.
السلام علیکم، ز محمد خان مبارز دے ہلمن ولایت تا صدا پیغام پرزما دلتا ہلمن ولایت کی انٹرنیٹ چ دے غزیات کمزور دی اکثر ول سوالی حتی مرکز لشکر گا کن کمزور دی نو مرتدی اس خدیر ناراض یو داسی اتسی او شبکان نست چی دا گینی تو مر سلوری ساتا کردین و آخو حتا بیخی یعنی کمج یو پیغام یو ویدیو پخلاسو و فسوسو دیکو مر رو انتظار کو او بل خبر دادا چی دلت دا کم مخابراتی شرکتون چی دی دا حقو نمائندگی دینو که کل از مش پس مکاتون که کم اسلون زراسی یا هم غوار چی سیمکار زانتا واخو نو پر هغوی باندې هیڅ وار نه پیدا کیږي واسطه حتی کار بش کوي نو بېل واسطې یو سیم کارت که سړی غواړي رانیسي نه رانیول کېږي چې واسطه په نمایندګۍ کې ونه لري. نو زه د شرکتو څخه دا هیله او ارزو کوم چې دلته په هلمند کې دوی خپل خدمات کوي کې که هغه انټرنیټي خدمات یې که نور خدمات یې او په هلمند کې د خپل نمایندګۍ یا زیاتې کړي یا هغه نفر هغه پرسنل زیات کې چې دغه هیوادوال ته یو څه اسانتیا جوړ شي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته، زه ازادي راډیو اوریدونکو کارکونکو ته سلامونه وایم. پس له سلامه زه د بغنی د ولسوالۍ د سر بغنی د کلي ته احسان الله خبرې کوم. موږ د دخدو یې بولی کانتنان بولی د دو سره بیخي په عذاب یو ګور سره کې موږ ټلیفونان کار نه کوي. موږ د وای فای سره خپل ټلیفونان وصل کړي دي، هغه په 15 ورځو کې 600 کالداري زموږ څخه غواړي. مصرفونه بیخي ډیر چای په بیا د سیم پی شي چې 600 وار کو درې ورځې کار وکړي بیا ورس موږ ټلیفون کار نه کوي. دا وسته پسې دي وای هغه پیسې خلاص کړي دي. موږ اگر بیخي په عذاب موږ د تای مجاهدینو د لوړو چارواکو ته دغه هیله ده چې دغه بغنی ولسوالۍ ته توجه وکړي. دا خدو یو امتنان دی ولګي فقط دوه امتنه بالا غواړم نه. دلته یو کوتل دی، دې کوتله د پر سر باندې ټلیفون کار کوي لوړې خواته بیا کار نه کوي. فقط دوه امتنه چې ولګي بس موږ ډیر وسا کیږو.
زه راډیو کار کوم کو اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. اړیکه مې نیولې د روزګان ولایت ته شید اساس ولسوالۍ څخه. زما غوښتنه د لوړپوړو چارواکو څخه دا غوښتنه چې د زموږ شید اساس ولسوالۍ بیخي تر شا پاته ده. نه سړک لري، نه بل لري، نه مکتبونه شته، نه مدرسې شته او نه مخابراتي شبکې شته. موږ بیخي تر شا پاته یو، څوک زموږ غږ نه اوري او څه خواري او تکلیفونه چې پر موږ تیر شوي دي په دا شلو کالو کې. هېڅ یو ولسوالۍ به هم دونې تکلیفونه نه وي ګاللې. وسلام.
السلام علیکم، بصیر دمن یم د کابل د بګرامیو نه مې اړیکه نیولې ده. د جمې پر رسېدو سره متاسفانه په کابل ښار کې د سون توکو او د خوراکي توکو بیې ډېرې لوړې دي د نورو کلونو په نسبت سره. داسې کورنۍ شته چې هغوی د خوراک دپاره څه نشي اخیستلی، نو د سون دپاره به څنګه شی واخلي؟ د عمارت اسلامي څخه موږ هیله ده چې د نرخونو باندې لږ کنترول وساتي او همدارنګه مدکومې وسیسې چې کومک کوي هغوی سره هغوی نه هم دا هیله ده چې غریبو کورنیو سره مرستې په دوامداره ډول وکړي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زو علی محمد نگرہ ولایت د کامی ولسوالۍ سخته سات سره په اړیکه کې مو د خپل منطقې ستونزو سره شریک کوم. ستونزه په دې شکل ده چې په کامه کې یو لوی روغتون وجود لري چې په روغتون کې شته ډاکتران نه کاري تجربه لري او نه مریضانو ته رسیدګي کوي. اکثره مریضان چې ډېر عاجل دوا ته ضرورت لري دوی ورته ترتیب نه پوهېږي چې په څه شکل د دوا ورکړي، نه ورته لاره ګودر ښیي او نه مریض سره همکاري کوي. دوی کافي تجربه هم نه لري. دوی په واسطو او په رابطو راغلي خلک دي. هیله کوم د اسلامي ممارت د ادارې څخه چې دغه هسپتال کې پوره اصلاح راولي. دا داسې هسپتال دی چې د ننګرهار د ګوشتې ولسوالۍ د خیوې او د کامې ولسوالۍ اکثره مریضان همدې هسپتال ته راوړل کېږي.
زه شفیع الله د کونړ ولایت د سرکانو ولسوالۍ د ګنجګل د سیمې نه تاسو دا پیغام پرېږدم چې زمونږ د ګنجګل دا کومه سیمه چې ده د دې نه پورته دا کومه علاقه چې سرحدي علاقه چې ده تر بره سرحد پورې د سفرې په نامه کلی ده. دا سرک خام دی. زه چارواکو نه دا غوښتنه کوم چې دغه سرک مو ته پوښ کړو. سلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادی راډیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه نیکل وړاندې کوم. زه د پکتیکا ولایت واسخه ولسوالۍ اوسیدونکی یم. دلته ولا په هیڅ برخه کې موږ اسانتیا نه لرو. د بیلګې په ډول د مکتبو او د روډو او دغه شیانو موږ هیڅ اسانتیا نه لرو. د اسلامي عمارت څخه مو دا غوښتنه چې پکتیکا ولایت واسخه ولسوالۍ ته زیات پاملرنه وکړي.
بلیا السلام علیکم. زه عبدالله جهانی یم. لکندوز ولایت د دشترچی ولسوالۍ د ګورتی پی د کلی څخه خپل پیغام تاسو ته پرېږدم. ازادي راډیو ته زما دغه خواهش دی د ازادي راډیو نه زما پیغام خپور کړي. اول خو دغه کوم سړک چې دی دغه ډیر خراب دی او دغه رودیامو دغه سړک ګرد وړی دی. دا باید د مجاهدینو طالبان مشرانو څخه دغه زما پیغام واوري. ازادي راډیو د نشر کې چې دا سړک جوړ کړي ژر تر ژر غم وخوري او د خلکو مځکې ګره دا رودیامو واوړي. اخوا تاجکستان دی رودګره دا خواته را روان دی. دا مځکې ګرده یوړي. نو د ازادي راډیو څخه مې دغه خواهش دی زما پیغام خپور کړي.
سلام علیکم. ازادي راډیو ته ښه راغلاست وایم. د مادي طالبانو څخه د وزارت معارف څخه د طالبانو د لوړ پوړو چارواکو څخه دا هیله ده چې هغه طالبان چې په مکاتبو کې شتون نه لري مکتبونه نه وایي نو دوی ته د 12 اسناد مه ورکوی ځکه دوی چې دوی اوس سربازان دي د وطن دفاع واره په کې مشغول دي په دفاع کې نو هیله کومه نالوستي کسان د لوستو کسانو سره مه یو ځای کوی. افغانستان بیا یو هغه ځای ته مه برابروی چې بیا له سره پکې د علم څراغ بلیږي. اوس دومره مخکې تللی دی چې د نورې نړۍ سره هم د سیالېدو توان او طاقت لري.
السلام علیکم. زه د هلمند ولایت تاسو ته دا پیغام پرېږدم. وروره دغه د هلمند ولایت په مرکز لشکرګاه کې چې دغه کم د ترافیک مدیریت یا ترافیکان دي موږ ولاکه پوهېږي دا اوس ترافیکان دي، دا امنیتي ملي دي، دا پوځیان دي، دا کتای خاص دي، دا پولیس دي، دا محکمه ولای، دا څه شي دي؟ د دوی مسولیت خو دا ده چې دوی د خپل ترافیکي اصول چې د مثال هغه خلکو ته ورسي هغه خپل کار وکړي. که دلته خلک جنجال سره وکړي همدوی پسې ځغلي راګروي خپل د ترافیک مدیریت یې بیا یې که مثال خلک یو بل کاروبار سره پاتې هم د دوی بس پشکلاسې د دوی ورځغلي. او بل خبره دا ده چې د ترافیک سره به هغه خپل درشي و خپل موټر و هغه به ورسره وه. دا سړی په دې باندې نه پوهېږي چې دا څه شی دی. امپورونه ورسره یې حتی که په لرې پرتو ولسوالۍ کې ودونه دوی په ډلو ډلو ورځي هلته امپورونه وسلاوي. په دې سړی نه پوهېږي دا اوس ترافیکان دي که دا اوس اردو دي یا بل شی دی. بله دا خلک یې ډېر تنګ کړي دي. دا د مرکز لشکرګاه خلک زما ږغ اوري چې موږ د دغه سره ډېر په عذاب یو. نو زموږ د اسلامي عمارت څخه دا غوښتنه ده چې دغه ترافیکان د لشکرګاه ده دې ته دې یو پاملرنه وکړي. دا په دا حال نه پرېږدي. دا خلک ډېر دي نه په عذاب دي. که خلک جنجال ورسره کوي که پر مځکه سره دا وایي که پر بل سره دا وایي دوی خپله ترافیکان ورځغلي. نو هیا دا ترافیکو مسولیت دی چې یو دوه خلک جنجال سره وکړي هم دوی ورځغلي خپل پر سره یې بندیانوي نه محکمه خبروي نه بل شی خبروي. با بس یو خپلولی شروع کړی ده او ګرده د یو زګي خلک هم دي. نو د اسلامي امارت څخه دا هیله ارزو کوو چې دوی ته جدي پاملرنه وکړي او د دوی هغه تیر وختونه دي هم دوی داسې ناخوالې پیښې کړي دي چې هغه بیخي د کړو نه دي، نو باید دې ته پاملرنه وکړي، دغه ترافیکان دا اصلاح کړي.
آزادی او اوریدونکي پروګرام اوري
اوریدونکو دا و استاسې پیغامونه چې پر بیلابیلو مسلو مو آزادی رادیو ته پریښو، په دې هیله چې چارواکي واوري یا اوریدلی وي او د حل لپاره یې لارې چارې ولټوي. د نومبر 14 د ملګرو ملتونو لخوا د زغم یا تحمل د نړیوال ورځ په توګه ولمانځل شوه. زغم او تحمل په یو ټولنه کې د سولې ژوند لپاره مهم بلل کیږي. دا غراز ویل کیږي چې کچیرته یو ټولنه غواړي چې له تاوتریخوالي نه مبراوي یا تاوتریخوالي پکې نه وي، باید وګړي یا اوسیدونکي زغم او تحمل ولري. خو ویل کیږي چې په افغانستان کې زغم او تحمل یو څه کمرنګ دی. دا چې زغم او تحمل څه دی، ولې په افغانستان کې کم مراتیږي یا ډیر کسان خپل احساسات نشي قابو کولای، په همدې اړه مې له ارواپو ډاکټر ولید حسین خیل سره مرکه وکړه او په سر کې مې ترې وپوښتل چې زغم څه ډول تعریفولی شي.
زغم یا پیشنس یا صبر، حوصله، دا د انسان د رواني یا د سایکولوژیکل د لحاظه یو دفاعي سیستم دی. چې کله انسان یو تاوتریخوالی یا یو مشکل سره مخامخ کیږي، نور انسان یو دفاعي سیستم، انسان مجبورای چې باید هغه دفاع کی. هغه دفاع په څو ډول کې دی شي؟ په دوه ډول کې دی شي، یو مثبت یو منفی. مثبت دا دی مریض باید حوصله وکي، او بل دفاع منفی دا چې نیگیټیو پیشنټ ورته وي، نور هغه په وجه مریض جنگ کوي. نور متاسفانه افغانستان کې مونږ هیڅ کلم د پوزیټیو پیشنټس یا مثبت حوصله نه هیڅ کلمه کار نه راغسته، همیش مونږه نیگیټیو نه کار اخلو. له بعد مرغه جنگ او وحل تکاول هر څه چې مونږه د لاسه وشي، مونږه بیا دفاعي سیستم یا خپل د دفاع لپاره مونږه شوکو یا خی. نور سلویخ کاله جنگ شو، یو د زمونږه د جنگ بیا زمونږه د کلچر او کلچر یو برخه شو. متاسفانه کوم کسان چې زیات جنگ کوي هغه ته مونږه مختلف نمونه ایکدو، قرمان نوم ورته ورکو، د پهلوان نوم ورته ورکو، د قومندان نوم ورته ورکو. نور هر واجه چې دی، نور هر کس چې جنگ کوي نور هغه بیا یو ښه لقب اخلي. نور همدې له وجه زمونږ یو کلچر یا د کلتور یو برخه شو چې ډېر وایي ډېر باجورته انسان دی، ډېر جنگونه کړی دی. نور دا یو زمونږ کلتور یو برخه شو. نور همدې لحاظه پیشنس یا حوصله د پازیټیو یا مثبت اړخه هیڅ کله مونږ نه دا استعمال کړی. کوم کسان چې سلف کنټرول یا په ځان باور نه لري یا خپل هغه الفاظ باندې کنټرول نه لري یا خپل پر رویا یا سلوک باندې کنټرول نه لري، هغه ته مونږ کولای شو چې وایو چې دا یو سټرس لري یا ذهني کوم ناروغي لري. ځکه چې هر ریاکشن چې مونږ نه شو کیږي یا لیدل کیږي هغه خپل یو مریضی دی.
خپل کورنۍ ته څه کول پکار دي ترڅو د کورنۍ په کاچه باندې ماشوم لاوله داسې وروزي چې تاوتریخوالی ونه کی، احساسات قابو کړي او په واړه خبره باندې لاسوګریوان نشي بل چا سره.
دا جنگونه خپل تاثیرات لري. چې کوم په هیواد کې جنگ کیږي هلته خپل یو مشکل ورته جوړیږي، دغه کلتور او کلچر تغییر کوي، دغه مینټالټی یا ذهنیت تغییر کوي. بالکل معلوم در سره چې د سلویخ کال جنگ افغانانو باندې ډیر زیات منفی تاثیرات وکړ، موږ ته اقتصادي لحاظه، اخلاقي لحاظه، ذهني لحاظه ټول برخو کې مونږ ته ضرر رسیدلی دی. نور همدغه صبر، حوصله زمونږ د اخلاقي اجتماعي یو برخه ده. نور دغه متضرر شوی دی ورسره. نور دا ټول خپل یو تاثیرات لري، منفي تاثیرات لري. نور دا لپاره اوس باید کار شروع کړو. اوس له خیره جنگ هم نشته په هیواد کې، اوس باید مونږ او تاسو باید کار شروع کړو.
د خلکو بیوزلي یا روزګاری دا څومره له زغم او حوصله سره اړیکه لري؟
بالکل، اقتصاد یو ډیر مهم رول لري انسان په ژوند کې. اقتصاد چې خراب وي انسان هر څه سره خرابيږي، انسان هغه حیثیت سره خرابيږي، انسان هغه فکر خرابيږي، انسان غصه کوي ډیر زیات. نور موږ اقتصاد ته ویل شو چې د املا تیر په مانند نو بالکل اقتصاد خپل رول لري، خو د انسان هغه تربیه ورسره باید مهم دی، د کورنۍ تربیه مهم دی، انسان څنګه روزل کیږي دا ډېر مهم دی، او ماشوم کور کې څنګه ورسره رویه کیږي دا ډېر مهم دی، ماشومتوب دوره انسان په ژوند کې ډېر مهم دی، هغه یو بنیاد یا بنسټ چې د انسان ژوند ایښودل کیږي هغه ماشومتوب دی. نور ماشوم تو باید خر چلن وشي، ماشوم سره ماشوم احترام وشي، ماشوم سره حوصله مندي باید ډیر زیات وشي. کوم میندې یا پلارونه چې ماشومان سره ښه چلن نه کوي، وهل کوي، تکول کوي، خشونت کوي ماشومانو باندې، بیاینده کې هغه ماشومان هم بیا غوسه کوي، هغه بیا حوصله په نوم یو شی نه پیژني. نور زه همیش هیله همدغه کوم کورنۍ نه، پلار نه، میندې نه چې خپل ماشومان سره ښه چلن وکړي، ځکه هغه تاسو نه کاپي کوي. یو ماشوم پلار نه زده کوي او مور نه زده کوي چې څنګه ورسره چلن کیږي، چې کله ورسره حوصله مندي نه کار واغستل شو، دغه سوالونه جواب شو، ماشوم خره چلن شو، نو هغه بیا اینده کې ښه یو انسان، ښه شخصیت او حوصله مندي خپل حفظ کوي.
بله ډاکټر صاحب، حوصله مندي سره یا لزغم سره یو ځای یو بل بحث شادي او بل جوهر بحث هم را مخته کیږي چې هغه قناعت دی. اوس مهال بي وزلي ده، اقتصاد خراب دی، ژمی را روان دی، خلک د خوراکي توکو اکثره د سون توکو د اخیستو وس نه لري، په کور کې تاوتریخوالی کوي، څه وکړي چې دوی په هغه ډیرو کمو شیانو هم قناعت سره وکړي؟
قناعت مونږ اکثرا مریضان ته وایو چې قناعت باعث سعادت پېښه وت، نور قناعت د خوشبختی باعث کیږي، انسان باید قناعت ولري. خو بیا هم چې کور کې ورانه یي، کور کې جمعه را روان دي، مشکلات زیاتی، نور دغه انسان خپل یو حد لري کنه، د حوصله او د قناعت هم یو حد لري. نور د کې زمونږ دولت مردان او زمونږ حکومت باید توجه زیات وکړي، خلکو باندې شفقت وکړي. هیله هم دغه دی چې پام ډیر زیات وکړي خلکو باندې، خلک به نه لري پیسې، مشکلات لري، د اقتصادي مشکلات لري، نور حکومت هم باید خپل پام وکړي.
ارواپو ډاکټر ولید حسین خیل و چې له آزادۍ رادیو سره یې خبرې کولې.
آزادۍ او اوریدونکو پروګرام اوري.
په همدې سره د دې اونۍ آزادۍ او اوریدونکو پروګرام هم پای ته رسیږي. یو ځل بیا له خپل همکار طاهر روحانه مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې وه. تر بیا مو په لوی او بخون کې خدای سپارم.
مشته د خپل سیمې د وضعیت په اړه وایست. د ازادي رادیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټه ولای سي. شمیره دا ده 00422211214115. شمیره بیا وایم 00422211214115.
مکتب تا سبائی دا خار کے روان قاتل خبر کری جی زندگی دا خار کے روان جنہیں مکتب تا سبائی دا خار کے روان قاتل خبر کری جی زندگی دا خار کے روان او شد آمد او کیسه زمادا چه سرسری دا آخر که روان قاتل خبر پی چه زندگی دا آخر که روان جنگ دے بم دے ٹوپک دے بم دے ٹوپک